پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې په دې اړه اورئ چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي کېدای شي نن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوندو مسایلو په اړه چې په ارګ کې غونډه روانه ده کومې نتیجې ته ونه رسیږي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو. اقتصادي خبرونه هم لرو. کله هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان په سختو ټکو غندلی دی. د ننګرهار پر شیزاد ولسوالیو کې دوه موټری بمی چاودنې شوي دي. وروسته په سیمه کې جګړه شوې چې د چارواکو په وینا وویشت وسلوال طالبان او اووه تنه افغان سرتېري پکې وژل شوي. او د روسیې د خبري اژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې دوه تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وژل شوي.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دا یې د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نښه بللې. له ارګ څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې د ویل شوي طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په ابتکار او ټینګار په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتو له مذاکره کوونکي هیات سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. په دې اړه د ولسمشرۍ له دفتره یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي طالبانو وروستی اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د وختنې خلاف هم دی چې په هیواد کې د جګړې دوام فتنه بللې او د جنگ بندۍ غوښتنه یې کړې. ارګ د طالبانو دا ادعا هم رد کړې چې ګوندې د عملیاتي د حکومت د عملیاتو د اعلان په ځواب کې پیل کړي. د ارګ خبر پاڼه کې د طالبانو د ډلې په هغه مشرانو او غړو چې د دې اعلان مخالف دی غږ شوی دی چې د دې اعلان په وړاندې دی غږ پورته کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی، د سولې د هڅو مخالفې بللی وو او ویلی وو طالبان مشرانو په دې اعلان سره په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړی. ښاغلي خلیلزاد همدارنګه ویلي وو دا څرګندوي چې دا ډله لا هم پخانۍ لاره کاروي. نوموړي پر ټولو افغانانو او همدارنګه پر پاکستان او قطر په ځانګړې توګه غږ کړی و چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان دی وغندي. دا ننګرهار ولایتي د اروی تیر شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټری بمی چاودنې کړې چې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او جګړه شوې. دا ولایت ویانده ته ولا خوګیړی وایي د دې چاودنو او نښتو په نتیجه کې وویشت تنه وسلوال وژل شوي او دوه دېرش نور ټپیان دي. دارنګه ته ولا خوګیړی زیاته کړې ده وسلوالو طالبانو سره د جګړې په پایله کې اووه تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او اته ټپیان دي. نوموړی وایي سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه رسیدلي. هڅه مو وکړه چې د پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر واخلو، خو د شیرزاد په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې غیر فعاله دي او له چا سره اړیکه نه ټینګیږي. بلخوا وسلوالو طالبان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دوه موټری بمی چاودنو په پایله کې په لسګونو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوختي. اما ولایتي د عربیه وایي وزیر د دوه سرتیرو وژل کېدل او د اتو نورو ټپي کېدل تاییدولی شي. د ننګرهار پر شیزاد ولسوالۍ یوه د افغانستان یوه د ننګرهار له نام نه ولسوالۍ ګڼل کېږي. دا سودان دفاع وزیر جنرال ایواز بن ابن عوف د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. نو موري ویل
انا رئيس المجلس
زاد پوزي انتقالي شورا د مشر پتو اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر مشوره او غور روستا ګران رور عبد الفتاح برهان عبد الرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس پتوګه سماسای ونيسي. یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشیر لواک لري شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشر پتوګه د سودان واک پلاس کې واخیست. عمر البشیر دیش کاله پر سودان حکومت وکړ. هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لبسې مظاهرو روستا د واک پرې خودو تار شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت وخت نه کوي. ریپورټونه وایي چې د لیبیا پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. نږدې 1.5 زر پناه غوښتونکي دغلته بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو اوسي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی، خو د لیبیا ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅه کوي. روسان د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس په روان جنگ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. او د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې واک د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز نژدي ملګري باید له حکومته لرې شي. رپورټونه وایي چې د مظاهره چیانو او امنیتي کسانو ترمنځ خوډب هم شوی. په الجزایر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزایر 2 کلن ولسمشر عبدالعزیز د خلکو د فشار له امله د اپریل په 2 نیټه له واک لرې شو، خو مظاهره چیانو غواړي چې د نوموړي پر ځای ناس کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جمهوری ریاست کې د افغانستان د مصالحې د شورا د رهبری شورا غونډه دوام لري ترڅو د قطر د راتلونکو بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټیم په ټاکلو سلا وشي. د چارو کارپوهان په دې اړه د قطر د راتلونکو غونډې په اړه خپل نظرونه لري.
کمی خبرې چې دوی پر روانې قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او دا لست باید طالبان هم د مدد وړ شي. نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث دی.
درون ورځې اقتصادي خبرونه لرو. دا هم ورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نور راپورونو سربیره د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورای.
ځینی کسان چې ځینی نشې مواد کاروي هغه د حج یا د عمرې لپاره ځي، یا کله کله هم ځینی کسان ځان سره نشې مواد هم وړي. هلته مناسکم صحیح نشي ادا کولی او خلکو ته هم مزاحمت کوي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدنه شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې کېدای شي نن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوندو مسایلو په اړه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې د مصالحې د رهبری شورا غونډه نن هم د تیرو بحثونو په دوام په ارګ کې روانه ده. د مصالحې رهبری شورا تر اوسه 3 غونډې جوړې کړې دي. نسیم شفق په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه جزئیات راټول کړي.
د سلام په وړاندې کولو سره مراد صاحب، اول خو باید دا ووایم چې لا تر اوسه هم دغه غونډه نه ده پیل شوې او کېدای شي په راتلونکو دقایقو کې یا راتلونکو ساعتونو کې په هر کې پیل شي. د سولې د عالي شورا مسؤلان وایي چې ښایي د غونډې ګډونوال نن هم له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په اړه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل چې د بحث مسایل ډېر مهم دي او د مصالحې رهبری شورا هڅه کوي چې په اړه یې جدي او اساسي بحثونه ولری.
تعیین سود قرمز برای دولت افغانستان در مذاکرات
دی. وایي د افغانستان د دولت لپاره په مذاکراتو کې د سرو کرښو تعین، له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د پلاوي د لست برابرول، د مذاکره کوونکي پلاوي د صلاحیتونو مشخص کول او داسې نور ټول مهم او جدي مسایل دي او باید موږ دا تمه ونه لرو چې د سولې په اړه ټول مسایل چې لازم دي په نننۍ غونډه کې مطرح شي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړی محمد محقق هم ازادي راډیو ته نن ویل چې د دې غونډې نهایي نتایج کېدای شي سبا معلوم شي. تر دې وړاندې د مصالحې د رهبری شورا دوه غونډې په ار کې جوړې شوې او یوه یې هم د پنځشنبه په ورځ په سپیدار مانی کې ترسره شوه. د دې شورا په غونډو کې له طالبانو سره د دولت په سرو کرښو د مذاکراتي پلاوي په تشکیل او صلاحیتونو او ځینو نورو مسایلو خبري کیږي. ځینو منابعو ویلي چې تر اوسه پورې د مصالحې د رهبری شورا په غونډو کې په ځینو مهمو مسایلو د ملي وحدت حکومت د مشرانو او افغان سیاسي څیرو ترمنځ توافق هم شوی. راپورونه وایي چې له طالبانو سره د خبراترو په برخه کې څو موضوعګانې د سرو کرښو په توګه مشخصې شوي. د نظام نوم چې باید جمهوري اسلامي وي، د انتخاباتو ترسره کېدل، اساسي قانون، د ښځو زده کړه او کار، د بیان ازادي او داسې نور. په حکومت کې باوري سرچینو څرګنده کړې چې د دوهې راتلونکې بین الافغاني غونډه تعارفي ده او پکې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په اړتیا خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکرات د روانې میلادي میاشتې په 19 او 20 نیټه ترسره شي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. له نسیم شفق نه مووریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي کېدی شي نن هم د مصالحې رهبري شورا چې په راتلونکو څو شیبو کې به په ارګ کې غونډه پیل کړي. د ځینو مسایلو په اړه چې د افغانستان د سولې د پروسې او د غراز د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د ټیم ټاکل دي کومې نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مسؤلان بیا د افغانستان د افغان سولې په برخه کې د مصالحې شورا جوړېدل ډېره مؤثره هڅه ګڼي. د دې شورا جوړېدل د سولې د هڅو تر څنګ له افغان حکومت هم سیاسیون یو ځای کړي دي او دا یو مثبت ګام ګڼي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په دې غونډه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې روانې دي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمان غږېدلی او په سر کې ورنه د مصالحې شورا د نننۍ غونډې په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه لس باندې آیسته وینا دی چې په قطر کې به څوک دغه کېږي برخه اخلي. اصلي دغه صالحې رهبري شورا چې جوړېږي د سولې لپاره دا یو مثبت ګام پر دې دی چې په دې کې ځینې سیاسیون چې پخوا د ارګ سره مشکلات درلودل حل شوي په نظر ښکاري. د رئیس جمهور غني پخوانی هدف دا و چې باید یا د پروګرام د کم مجلس چې په سوله کې په قطر دوه کې کېږي دا یا وزن ډېری او یا بېخي لاغ وسی. قطریانو ته د قطر چارواکو ته ځینې پیشنهادونه کړي وو چې چیرې دا تاسو ومنې په بدل کې به زه دا کارونه وکړم. مګر زه فکر کوم هغه بیا ډاکټر صاحب خلیزاد چې په کابل کې وو بیا دغه شوي تفاهمات یو څه سره حل شول، بالخصوص د پخواني رئیس جمهور په اړه باندې. چون چې ارګ یا رئیس جمهور غني داسې فکر کوي چې پخواني رئیس جمهور هڅه کوي چې په سوله کې ځان داخل کړي تر څو پرې بیرته نظام ته وخت راشي. مګر زه فکر کوم هغه څو د تفاهم مستمینځ تللې ده، دا یو مثبت دغه دی، یو مثبت ګام دی. کمی خبرې چې دی پر روان دي چې قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او دا لست باید طالبان هم د منلو وړ شي. نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث دی. نه علاوه رئیس جمهور غني یا ارګ طالبان ته دا وړاندیز کړی که تاسو راشئ یا په لویه جرګه کې اشتراک وکړي او یا هم کابل پروسس درې مجلس کې د وکی نوزن امتیازات ورکول کی. زه فکر کوم په بلموم په سولې په باره کې افغانان په کابل کې سیاسون او دولت په یو نوې ډېر اعتماد سازي اوس په خوا وجود لري چې دا خپل یو مثبت پرمختګ
په داسې شرایطو کې چې افغان حکومت خالد په نوم عملیات اعلان کړي او طالبانو هم پرون جمعه د الفتح په نوم پسلنی عملیات اعلان کړ، دا د سولې خبرې څومره موثره تمامېدلی شي؟ دا د سولې علي ځلي که یو خاطر جنگ خبرې کې بل خاطر د سولې نوایا موثریت ولري؟
د طالبانو اعلان یو خو باید دا وکړل شي چې دوی تقریبا 13 ورځې نه وخت خپل پسلنی عملیات اعلان کړل. مګر دا په دې معنی نه چې طالبان آماده نه و. طالبان د نن څخه درې میاشتې څلور میاشتې مخکې ډېر قوي امادګي سلنی عملیاتو ته چنګي فصل ته نیولې او په دې فصل کې ځینې نوې ستراتیژیان او تاکتیکونه ځای پر ځای شوي چې هغه طالبان دې ته اماده کوي چې هغه ادا بالخصوص ما فکر باندې تر کومه ځای چې زه خبره ما غدا دی چې طالبان په قطر کې ابېشه یې ودا کوي چې موږ راویا فیصد خاور تر کنټرول لاندې خپل کنټرول لاندې لرو دی غواړي چې په اوسني په سلنی عمل.
افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي او چې د قطر د روانې غونډې او د دې غونډې په اړه په افغانستان کې د مصالحې د شورا د غونډو او خبرو اترو د جزئیاتو او اهمیت په اړه خبرې کولې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. ل رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف یې د هیواد په 5 زونونو کې د ځمکو د قطرهیي او بوکولو 2 شبکې جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شبکې روان مریض کال په کابل، ننګرهار، هرات او بغلان ولایتونو کې جوړیږي. د ځمکو قطرهیي او بوکول د کرنیزو محصولاتو له زیاتېدو سربیره د اوبو له ضایع کېدو هم مخنیوی کوي. د کرنې او مالداری وزارت د ویان په خبره یاد وزارت په پام کې لري چې په راتلونکو کلونو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ډول شبکې جوړې کړي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له نامنیو او ځینو نورو ستونزو سره سره د دغه ولایت سوداګرۍ ښځې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دغې خونې رئیس اسکر ګمنام نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زیاتره ښځې د خوراکي موادو د تولید، خامک او چرم ګنډلو او دغه شان د کرنې په برخه کې کار کوي، خو په خبره د دوی د محصولاتو د پلور لپاره کوم ځانګړی بازار نه دی رامنځته شوی. ډېری ښځې خپل لاسي صنایع په ځانګړې توګه خامکي توکي د پلور لپاره ایران ته استوي. ښاغلی ګمنام وایي دوی په وار وار د ښځینه سوداګرو ستونزې له سیمه ییزو حکومتي چارواکو سره شریکې کړې او په دې برخه کې د هوارې ژمنې هم سوي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې له 150 زیاتې ښځې په بېلابېلو برخو کې په سوداګریزو کړنو بوختې دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي توکو بیې د قزاقي وړو 50 کیلوي بوري 1340 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوري 1150 افغانۍ، د وریجو د نیمنۍ بوري 2000 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1080 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پېټرول 250 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ باندې پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې 1 امریکایي ډالر 8 افغانۍ 45 پوله، 1 اروپایي یورو 8 افغانۍ 15 پوله، 1 انګلیسي پوند 10 افغانۍ 40 پوله، د سعودي 1 ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
تاسیزم غگل ازادی رادیو اوری او اوس هم په سودان کې دروانو تحولاتو موضوع را اخلو. د سودان دفاع وزیر د پوزی شورا له مشرتابه استعفا وکړه. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغې وشو چې جنرال ایواز ابن عوف د یوې کودتا په ترڅ کې د عمر البشیر حکومت ړنګ کړ او په خپله د پوزی انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر څارلې ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د دې پر ځای بل څوک د پوزی شورا د مشرتابه لپاره نومول شوی دی، یعنی د عمر د ایواز ابن عوف په ځای؟
بله مراسب مننه. جنرال ایواز ابن عوف تیر ورځ دا اعلان وکړ چې دی به د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړي او ویل چې له ډېر فکر او سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه دا دنده مخته یوسي. یوه ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واک لیرې سو او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوداني تراس کوونکي په پلازمینه خرطوم کې د پاوز لخوا د واک اخیستلو پر ضد مظاهره کوي.
د مظاهره چانو یو اصلي غوښتنه خو د عمر البشیر د واک ختمېدل او بیا پرون کڅه هم چې د پوځي شورا ویلي چې په سودان کې به ملکی حکومت جوړ کړي، خو بیا هم د دوی اعتراضونه دوام لري. د دوی عمده غوښتنه څه ده؟
عمده غوښتنه د دې اعتراض کوونکو چې د اپریل پر 12 په خرطوم کې راټول شوي دي، دوی د دیموکرات حکومت غوښتنه کوي. عمر البشیر تاسو خبر چې د 10 کال پر سودان حکومت وکړ، هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لپسې مظاهره وروسته د واک پرېښېدو ته اړ شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراضونه لا اوس هم دوام لري او دی تر ډېره ټینګار کوي چې باید حکومت دیموکراتي. که څه هم د سودان پوځ په دې هېواد کې له 2 میاشتو خونړیو مظاهره وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، تاسو مخکې اعلان یادونه ورته وکړه، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې لا تر اوسه نه دي منل شوې او دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. د سودان پوځ په دې هېواد کې دغه څو میاشتنی اعتراضونو وروسته چې کړی دی ولسمشر عمر البشیر چې نږدې 10 کاله یې پر دې هېواد باندې واکمني وکړله، اوس ار څو دنده پرېږدي. او د بشیر له لرې کېدو 2 ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له فریبا ظاهر څخه مو په سودان کې د روان وضعیت او دغلته د سیاسي او پوځي تحولاتو په اړه واورېدل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. په دې اړه له رحمت الله افغان نورو.
کابل چاپ ډیری رسپانو بیا هم د سولې او همدا شان د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوي په سر افغان سیاسیون او حکومت پر یو لیست جوړ نه سول، نو قطر ته به بیل بیل پلاوي استوي. وړاندې په مطلب کې راغلي حکومت غواړي د قطر خبرو لپاره د امرالله صالح په څیر د سولې مخالف کسان واستوي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د سولې ټولې ناستې باید د افغانانو په حضور او رهبرۍ ترسره سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانانو له مالکیت پرته دا ډول ناستې به د افغانستان قانوني دولت ته د قبولو وړ نه وي. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه تبصرې کړې دي. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی خلک سوله طالبان جګړه غواړي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي که څه هم افغانان له جګړې او وژنو ستړي سوي، تل له طالبانو د سولې غوښتنه کړې او د افغان سولې په اړه وروستیو هلو ځلو او ځینو نسبي پرمختګونو څه نا څه هیله مند کړې هم دي، خو طالبانو د هغوی د سولې غږ ته د تازه عملیاتو پر پیل ځواب ورکړ. د سرمقالې په پای کې راغلي تر هغې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ نه سي او د جګړې پر ځای پر سولې، ورورولۍ، مینې او یووالي کار ونه کړي او همدا خپله موخه ونه ګرځوي، تل به په بېلابېلو نومونو خپلو کې سره واژني. د هشت صبح رسپانه په سرمقاله کې راغلي اما افغانان غواړي چې تاوتریخوالی او وینه تویدنه ژر بند سي او ستونزه د خبرو له لارې حل سي. د سرمقاله د لیکوال په باور هر ډله چې د جګړې لپاره هڅې کوي د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ نه ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې لیکلي د سولې که د جګړې کال. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بازار تر بل هر وخت تود، خو ورسره مل د جګړې بازار هم په تودېدو ده. په سرمقاله کې یادونه سوي د ملي یووالي حکومت څو ورځې وړاندې د خالد په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او طالبانو ته د ځپلو خبرداری ورکړ او طالبانو یې په مقابل کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل. د سرمقاله د لیکوال په باور افغان حکومت او طالبان باید درک کړي چې وینه په وینه نه منځل کیږي، بلکې د سولې لپاره باید حوصله ستر کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د لیکوال په باور طالبان هڅه کوي چې په الفتح عملیاتو سره زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ساینس پوهانو په د تېرې چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په فضا کې تور سوری یا بلک هول تصویر یا عکس خپور کړ. په دې اړه له عصمت ساروان نورو.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلک هول عکس واخلي. دوی دا کار په اته سترو ټیلیسکوپونو چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې عکس تر ښودلو مخکې د دې مهمې څېړنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل د ساینس او انسان پیژندنې تاریخ وویشل شو چې یو د دې عکس تر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راوروسته. د نړۍ د شل هیوادونو د نږدې 200 ساینس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساینس پو شپر دولمن وای موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نشي. ساینس پوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د رادبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یوه خورا لري کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارد کیلومتر دی، یعنی زموږ د ځکه 3 میلیون برابر. دا ډول سوري هغه مهال رامسته کیږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساینسپوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پرېږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دے، یہ لنگرار فی الحال کابل کی اسے گی اس میں خدا نظر دے چیتا جگڑی مکڑی نور پا افغانستان کی اس پر درد نہ ہوئی استاد او لگزی پتی جگڑوں کی خپل برے معلوم ہے اس کا نا چہرہ کم لو رہے تکڑا دے کم لو رہے نہ دے تکڑا دولت خو مجبور دے چی جگڑا ہو کی زکر چی اس نے بیدیا نہ سک راضی کرنا اس دل تے جنگ کئی نا دولت مجبور دے چی جنگ بسر ہو کی وہ لگا دوی اس مثال دے سور خبری شروع کری باید چی قربان دے کڑے ہوئے
ہم زما ہواد دے دا گوشتے والو سالے دے ننگرار ولایت ما بس تے نور سولا غواڑو جنگ نہ غواڑو دے جنگ نستڑیو نور سولا غواڑو بس طالبان نم غواڑو چ نور سولا دے غاڑا کی دی سولا ہو کی او دولت نم غواڑو چ نور سولا چ پہ ہر قیمت کی گی پہ ہر رقم کی گی نور سولا غواڑو بس نور دے جنگ نستڑیو نور دیر در بدرے مولی دے او نور بس سولا غواڑو بس
زمان عبد المنان دے تو کندوز ولایت دشترسی وسیدم کھیم اس پہ کابل کس کرتے اس کابل کی مزدوری کوما چوک باندې اړې مې کوله ده پنځه ورځې بې کاره وم نور بس ته جنگ ځپلې خلک نور کډه نه کوو بل ملکو ته د خپل وطن ته مې پرېږدي د خپل مزدوري ته مې پرېږدي بس دې بالا به څه وکړو دولت نه هم دا غواړي چې وروره بالا تنګول منګول دي نه وي بالا به تر څو دا جنګونه روان په دې افغانستان کې څه مردو خلک ګرده وځپل سوله وځورېدله و دغه حالت ته ورسېدل یوه مړۍ نه شي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. په حق کې د معتبرې محکمې پرون وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایاتو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل په 12مه په یو بیان کې ویل چې دا یو لوی نړیوال بری دی. هغه یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د امریکایي وګړو د هغوی د متحدانو په اړه له څېړنې لاس واخلي. ټرمپ ویلي چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه، بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحده ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړ حقوقي او اخلاقي سټنډرډونو یا معیارونو تللې دي. هغه په حق کې د نړیوالې محکمې په اړه وویل چې اضافي صلاحیتونه لري، فعالیت یې د محاسبې وړ نه دی او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا وګړو اسرائیل او متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب شي سخت ځواب ورکړي. د نړیوال جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه یې بیرته اخیستې ده. د محکمې قاضیانو ویل په افغانستان کې به جنګي جنایتونه شوي وي، خو فکر نه کوي چې د تحقیق لپاره به د هغوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د فې نړیوال سازمان ویلي دي چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې زیاتولی شي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې ښایي امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو فدرالي او اداري مامورانو، د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په کې لاس درلود. خو هغوی د جمعې پر ورځ ویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزورې همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله له دې پریکړې تیر شول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سرګرې د څار ځانګړې ادارې سیګار مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه مؤثر او ګټور نه بولي. سیګار په تیره یوه نیمه لسیزه کې له نشي موادو سره د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ګډه مبارزه مؤثر نه بولي او په افغانستان کې د کوکنرو د کښت د ډیروالي خبر ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ سیګار مشر جان سوپکو د امریکا د مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د کوکنرو د کښت اړولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پروګرام ګټور نه و. په عین حال کې بیا په دې لړ کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت یو سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په 230 هکتار مځکه کوکنار کلل کیږي. د هغه ځمکې دي چې په سلو کې نوي د طالبانو تر واک لاندې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه